کافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم اسمت ساروان با دستان پر از خبر و نفس تازه با شماست.
دیر مننه تاسو ستری مشینه ایمی سیب قدر مناوردون که تاست هم سلامون اوردنی کم. تاکل شویده چه د ناتو پا مشید قاطع ماموریت نوی قماندان تا نند دغو زواکون و قمانده واسپارل شید. پا دیخ پراوانه که د یو نور و موضوعات و د تفصیل ترچنگ دو اونیس پروگرامونه لرو. لمدای مو رابولم د دی سات خبرونو تا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د جلال آباد د کنسولګرۍ د بیرته پرانستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته $300 میلیون نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکین نن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګرۍ کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي آزادی رادیو ته وویل
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم.
دی وایي ټاکل شوی ده چې د پاکستان له سفیر سره هم موږ ووینو او پر لوړه کچه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزه حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی ډول بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. د ننګرهار والی دا خبره رد کړې ده. په افغانستان کې نن یکشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناټو د خبر پاڼې له مخې جنرال سکاټ میلر بعد جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاطع ملاتړ ماموریت مشي په غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللی دي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 30 غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی پرون مازیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي.
د چندل کلی کربوړی پلاردره خاره د کنډۍ پورې دغه ساحې پاکې کړې. دغه په کاري پوزیت کې موږ 1-2 نفره د مړه شوو نفر زخمي ده. درې هفته مهنه ته مې ګزار ورکړې ده.
د همدارز ول چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوي له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. د پروان ولایت ځای چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والی ویاندی وحیدې شاهکار آزادی رادیو ته وویل دغو سختریزو غوښتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي پلان حمله پلان کړي چې پرې حمله وشوه. شاهکار همدار زول دا حمله د جمعې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پاکستان ته د $300 میلیون مرستې د لغوه کولو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوځ ویلي چې دا مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د بسپنې په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویان ډګرمن کان فاګنر ویلي چې دا $300 میلیون بل ځای مصرف کیږي ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاګنر ویلي که کانګرس یې تایید کړي پنټاګون به دا $300 میلیون پر نورو لومړیتوبونو مصرف کړي. ده زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس د ائتلاف د ملاتړ له بسپنې څخه پر پاکستان $500 میلیون نورې مرستې هم بندي کړي او دا به ټولې $800 میلیون ته ورسیږي. ایران د روټرز خبري اژانس هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور لمخه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغی او بیمانه خبر لدی پرته چې د ایران بهرنی اړیکې پتیره بیا له گاونډیانو سره اغیزمن نکړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبری آژانس د جمعې پورس د درو ایرانی چارواکو او همدارس د وی عراقی او دول ویدیزو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لنواټنه بالستیک توغندي په وروستیو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلې دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندو په جوړولو کې مرسته هم کوي. تاکل شوی د امریکای سناتور جان مکین نن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگټن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبه پر ورځ درو پخوانیو ولسمشرانو د کانګرس غړیو او اوسنیو او پخوانیو نړیوالو مشرانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. جنرال میلر بیانند ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قومانده رسمن ترلاسه کړي. د ډیورند د دوړو خو د قومي مشانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامۍ وروسته د دې لانجې د ډیپلوماتیک حل غوښتنه وشوه.
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم رسیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو. د حکمتیار په مشه اسلامي حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بي اغیزه وه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت شکمنوي. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراس حقیقت څه دی؟ اته بجې او دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري. ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی وو او همالته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د امریکا پخوانیو ولسمشرانو جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبلیو نیکولسن به د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د شپلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او شکړنلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه د تغییر اغیز لري. جنرال رادمنیش ویل چې هلمند د په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشري وروسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2018 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړي چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغو دواړو امریکای جنرالانو د کرنلاري د توپیر په اړه دا سوایي: جنرال نیکولسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي جرګو شورا او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې
په ډګر کې تجربه زیاته ده. لدی کبل ز فکر کوم چې په نوی رول کې به هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزه او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامی خدماتو کمیټې ته په خپل څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خبرې سوي وي، ل افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویشه د وټلو پر وړاندې خبرداري ورکړې وو. د ویلی و چې واشنگتن باید محتاط اوسې چې افغانستان ډیر په بیړونو ځکنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلی و چې یوازې نظامی فشارونه کافی نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
و موریدل چې جنرال سکاټ میلر نن رسمن په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري تر لاسه کوي. په دې معذرت غواړو چې د جان مکین د خاورې ته سپارلو د مراسمو په باب مو د راپور اعلان کړی و. دا راپور به وروسته په همدې خبرونه کې واوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمو شخله آزادی رادیو اوري ساعت 8 بجه او 11 دقیقه شوه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په کابل کې د انتخاباتو اربن سلزره سندونه چې د دوی په وینا د انتخاباتو شفافیت تر پښتني لاندې راولي ل رسنیو سره شریک کړل. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا آزادی رادیو ته ول چې د اسناد شې چې حکومت غواړي په خپل خوشی یو شمېر کسان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي. د دې موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د هیواد له 30 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد ښیي چې حکومت په لوی لاس په انتخاباتو کې درغلیو ته لار هواروي او غواړي چې د خپلې خوښې نوماندان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي.
واتی کانفرنس کرس کې د کمیسون او د حکومت له درغلې نه ډکه کړنی موږ افشا کړلې چې څه د پاسه یا د شاوخوا سزر اسناد موږ راټول کړی و او د کې مختلف کټګوري اسناد شامل و.
خغله اوریا وای د اسناد په دریو کټګوري وشل کېږي چې لومړی کټګوري هغه اسناد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مامورینو د پیسو په بدل کې خلکو ته ورکړي. دوهم هغه کټګوري اسناد دي چې د کمیسون لخوا یو شمېر نوماندان نو ورکل شوی او دریم کټګوري غسناد دي چې حکومت له خوا یو شمېر نوماندانو ته ورکل شوی وو. د په خبره په دغه اسنادو کې تذکيري سټیکرونه او انتخاباتو پورې اړوند یو شمېر نور شین شامل دي چې انکار کول ترې ناشونی دي. خغله اوریا وایي دوی خپل نننې کانفرنس ته د عدلی او قضایي بنسټونو مسولین هم غوښتي و چې دغه اسناد وګوري او ورجه به کړي، خو د په خبره دوی نه و حاضر شوی. د لوی ملي ائتلاف وایي انګوخ کوي چې دوی به هیڅ کله د اجازه ورنکړي چې لا درغلې وډکی ټاکنې وشي. د په خبره د انتخاباتو کمیسون خپلواکي نه لري او سچې ولسمشري مانی او اجرایی ریاست وایي دغه کمیسون سر ته رسوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د موضوع دوی ته د پښتنې ورده چې لوی ملي ائتلاف په دومره لوی تعداد کې تذکيري او سټیکرونه له کومه کړي. دغه کمیسون وایي سید حفیظ الله هاشمی په دغه ازادي رادیو ته داسې ویل:
قطع نور په ارزیابي ته هم ضرورت لري چې ارزیابي شي دقیق شي. ولې موږ ته د پښتنېوال خبره ده چې دومره تعداد استیکر او تذکيري دي د کوم ځای نه کړي. بل دوی مخواهش هم دا ده چې دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه مسؤلیت دی چې دا پیدا کړي. دا خو جرم دی، خیانت دی هر چا چې کړی وسي.
دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو په اړه د درغلیو غږ پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په دغه ټاکنو کې د درغلیو خبره کړې وه. ان تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمېر مسولین او کارکوونکي د رشوت په اخیستو تورن کړي وو. تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلۍ پکې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو شمېر کتونکو د اجرایی رئیس د دوهم رسیل محمد محقق پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو دا کتونکي او د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونې په عامه ذهنیت بد اغېز کوي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د اجرایی ریاست د دویم رسیال څرګندونې د انتخاباتي هلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مخشوش کړي. د دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق دا څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستلو لپاره سیاسي ګوندونو تخریبه ول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایه ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیاوړي کړي دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دغه اصلر لیشي.
این موضوع گیری از اینا بسیار فردوی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرای ریاست دویم رسیال محمد محقق لی خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50 سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا اویا هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پارون کې څرګندونې کړې چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حمله وروسته او همداراز په ایران کې د فاطمیون د لخکر پاړه دي. د افغانستان جمهوریت ریاست اجرایه ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لڅویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت ویند غفور احمد جاوید بیا وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت پاړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بده مرغ از مونږ ځینې سیاسیون اواز خبروي، یو لوی لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کیږي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5% ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده، او ویلي دي چې طالبان یوازې په 2 ولسوالیو حاکمیت لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې شوې. په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي اجازه به ورنکړي چې پاکستان د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرسي کرښې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرم ایجنسۍ د حکومتي ادارې لخوا د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم غځولو پلان د ولس او افغان سرحدي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور.
د وګي په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت د ځاځیاری ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کرښې هاخوا د منګلو درويخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړی توپ د دوړو هیوادونو د سیمایزو پوځي چارواکو د ځاځیاری ولسوالۍ د مڼې جبې په سیمه کې ګډن استا وکړه. د ځاځیو یو تن قومي مشر حاجی ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاری ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې د حدودو په اړوند چې د دوړو لورو ترمنځ د کړکیچ لامل او پاکستانی لوري ورڅخه ښکارا سرغړونه کړې د معلومولو پر سر خبري وشوه. قومي مشر زیاته کړه پاکستانی لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دی د جی پی اس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دوړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کرکې دوړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل له مخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی اس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستانی لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بې برخې او قدرت له خلاصره مخ و.
دوی دا تجاوز کړی دی، پوسې دینو په خاوري کې جوړی کړی دی، خو ډېرې پخوا یې جوړ کړي د طالبانو د ماتولو سره سم دوی ور وختل. هغه مهمې نقطې ټولې ونیوې. دوی جی پی اس په خپلې ناسې جوړ کړی دی. جی پی اس دا ښیي چې موږ سم شل متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایت شورا مرسیال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغو بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنګونو مخه ونیسي.
موږ خپل پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسلې کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي. که چېرته تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2003 کال غونډه غبرګون سره مخامخ شي یا به مالی او ځانی تلفات ولې
پکتیا کې د دوهمه سرحدي لوا قماندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوی مشرانو ناسته تایید کړه وویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ لمخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماټیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو لاره حل کړو ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرخي حق همیشت قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه
خلکو غونډه کړې دوه طرفو حتی د غترب خو د سرحد د پاکستان مسلمان زده خبر مترکو چې کومر پندر په سر پروتکل تاسو هم دشه اوره ولا ونې موږ د ورشتي مخني ورش
زازي زیاته کړه کچیر مقابل لوري په خپل دریز ټینګار وکړي او په لنجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غزولو عملی هڅه وکړي موږ به په کلکه مخ ونیسو
زما سره مندان ته موږ د وسپور کړ چې د پاکستان حکومت ته
په دغه ګډناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه او ځکه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسېده کابو یو لسیزه وړاندې هم په یاده لنجبنه سیمه کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستاني لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو اصیل زازی ازادي رادیو پکتیا
د اصلي رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
وال سټریټ جرنل رسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په امنیتي ټیم کې پروان بحث لیکنه کړې او په فایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې وسنۍ وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري ورسپانه د چارواکو لخوا ویل دا چاره د ولسمشر ترامپ د امنیتی ټیم ترمنځ چې د افغانستان د ولسکلن جګړې د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یو نوي سرچینه بدله شوه ورسپانه د هغه کسانو لخوا چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټي ارزونې له بهیره خبر دی وایي چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري خو پوځي کمانډانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیری نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کار ورکړي وال سټریټ جرنل رسپانه په خپل دی لیکنه کې وړاندې وایي د اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ اداره غواړي کابل ته پتی روي وله سکلونو کې نهم امریکایي جنرال واستوي را منځته کیږي رسپانه زیاتوي د افغانستان د جګړې یو شمېر سارون کې اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ترامپ وهڅوي چې خپل د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي په نیمه کې پرېږدي ورسپانه د هغه کسانو لخوا چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لروان پټ بحث نه خبر دی وای په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخ اجماع موجود ده چې د ولسمشر ترامپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان رایسي په تیر یو کال کې د افغانستان د ولسکلن جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی خو رسپانه وای په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي کمانډانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډیره مثبت دی او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي رسپانه د چارواکو لخوا زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې پراتلونکي میاشتو کې ولسمشر ډانلډ ترامپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یو کراو نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنگټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي میامی هیرالډ رسپانې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګری د تړل کېدو په اړه یو ریپورت کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې او ادعا یې کړې چې د ننګرهار والی د کنسلګری په چارو کې مداخله کوي رسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدی لخلی ویلي یو سوی تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوی ښاغلی احمدی ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره یو غونډې کړې او دا ستونزه به زر هوار شي دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړې چې ګوندې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کړې خو ویل لا کنسلګری بهر د پاکستان د ویزو تر لاسه کولو لپاره کمیشن کاران لا افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړې چې دا غواړي لا کنسلګری بهر د دې روان فساد مخه ونیسي
لکه څنګه چې د خبرونې په فایل کې مو ول ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي د مکین مړی د شنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی و او همالته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر پلان کوي
ټاکل سوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال خپل ملګری او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبې په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه وو، ځکه د مکین کورنۍ د دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا، د لور د ژوند ملګری یې جیرد کوشنر، د دفتر رئیس جان کیلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل، جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغییر کړو، زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل، د په آرامه خو درنه لهجه وویل، میګن بیرته پر آس پراسه. زه پر آس پراسوم، زه کوچنی وم خو خوابدې سوم، خو اوس چې لویه ښځه یم او هغه وختونه راپیادوم، زه د مخ بڼه راپیادوم چې زه پر آس پراسوم او بیرته مې آس وځغلاوه. زه د ده په سترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اګست په 15مه نیټه تر خپلې 21مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ سو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ګلبدین حکمتیار په مشه حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې غنی له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دغه ګوند رهبری شورا غړي همایون جریر وویل، کابل ته د حزب اسلامي راتګ له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانیستې ده. اجرایي ریاست بیا وایي، هغه تمې چې خلکو د دغه ګوند له راتګ سره د سولې بهیر ته لرلې نه دي پر ځای شوي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې واوري.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لري ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړپوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توافقنامه صلح اسلامی دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نور مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړلیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي، د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړلیک د سولې په نور بهیر څه اغیز نه دی کړی. د سیګار په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي، د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې یې. د اجرایي رئیس دوهم مرسیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توقعات او انتظارات چې وجود داشت در بین دولت جمهور اسلام افغانستان
د یو په افغان دولت او خلکو کې چې کومه هیله او خوشبینۍ د حکمتیار دراتګ او همدار از د سولې په اړه موجود وي، لبد مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پوره نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیراتو شاهدان نه یو.
قابل توجه را مشاهده نه
خو د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامي له وړتیاو استفاده ونه کړه. کارپوهان هم په دې باور دي چې حزب اسلامي ونه شوای کړای چې نورې وسله والې ډلې سولې ته وهڅوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه یونس فکور وایي اوس د حزب اسلامي مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 8:00 بجې او 10 دقیقې شوې.